په افغانستان کې مازه ګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وای په فراه ولایت کې دی پوزی هلیکپټر دی لویدلې پوزی هلیکپټر دی پیخري څنګهوالي په اړه چېډنه امپایل کړی ده د دې پیښې په اړه مو د فرادی والي له ویان سره خبرې کړې دي. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب ورور دي. ازادي راډیو 2019 خبرونې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی وار ورکو رضوان مراد چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو د ادارت کړی چې ګواکې د هرات او فراه ولایت ترمنځ د ملي اردو هلیکوپټر ویشتل ده. د کابل پروان پر لوی لار نن د ترافیکي پیښې له امله اته کسان مړه او څلور نور شوبل دي. او د پاکستان د سترې محکمې له دیوې مسیحي ښځې د مرګ د سزا لغوه کېدو د سخت دریځو اسلامي ډلو توند عکس العملونه پارولې دي. خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو د ادارت کړ چې ګواکې د هرات او فراه ولایت ترمنځ د ملي اردو یو هلیکوپټر ویشته دي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې د هرات د شیندنو د فراه د اناردری ولسوالۍ ترمنځ د هلیکوپټر غورځولې ده. خو دفاع د وزارت وایي غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته ویل هلیکوپټر د تخنیکي ستونزې له امله له غره سره تر لګېدو وروسته و غورځېده. په همدې حال کې د فراه د والي ویان ناصر مهری په دې پیښه کې د وشل شو کسانو د شمیر او هویت په اړه ویل
پنځه ویشتنه پکښې په شهادت رسېږي چې په دې شهداو کې د ولایتي شورا رئیس فرید بختور همداراز د دی شورا غړې جمیله امینی همداراز د 202 ظفر قول اردو مرستیال برید جنرال نعمت الله خلیل هم پکښې شامل دی.
دفاع وزارت وایي د هلیکوپټر د سقوط د علت او څرنګوالي په اړه د پلټونکو یو پلاوی ګمارلی دی. د کابل پروان پر لوی لار نن د وی ترافیکي پیښې له امله اته کسان مړه او څلور نور ژوبل شول. د پروان د ترافیکو مدیر ازادي راډیو ته ویل چې په مړو شو کې دوه ښځې او درې ماشومان هم شامل دي. محمد نذیر ویل پیښه د باګرام ولسوالۍ په مربوطاتو کې د دوه کورولا ډوله موټرو د ټکر په نتیجه کې شوې ده. د پروان مرکزی روغتون ویل دي چې د دې ترافیکي پیښې د ټاپیانو روغتیایي حالت ښه نه دی. د افغانستان د 1900 کلونو ملي لوبډلې روزونکي دولت احمد زید د افغانستان د کرکټ د غلاوي کمیټې د مشر او اسد الله خان او بادشاه حسین د غړو په توګه وټاکل شول. د کرکټ بورډ عمومي رئیس حاجی عزیز الله فضلی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د غلاوي کمیټې لخوا له پخواني مشر نوروز منګل او د دغه کمیټې له دوه غړو حاجی ولی امین او احمد شاه احمدی نه به په نورو برخو کې کار واخیستل شي. ښاغلی فضلی د کرکټ بورډ په اداره کې د کرکټ ډایرکټر په نوم پوسټ چې چاری بشیر ثانگزی سنبالولې لغوه اعلان کړ او د کرکټ ملي لوبډلې د منیجر شیراغا همکار پر ځای هم د نوي منیجر د ګمارلو خبر ورکړ. خبرونه له ازادي رادیو اورئ. د پاکستان د سترې محکمې د پریکړې لمخې د وی مسیحي خزي د مرګ د سزا لغوه کېدو د سخت دریزو اسلامي ډلو تون اکسل عملونه پارول دي. د سخت دریزو ډلو د آسیا بیبي چې سترې محکمې د خوشي کولو امر کړی دی د وشلو غاخونه هم کړی دي. د پاکستان قاضي القضات ثاقب نصر نن د آسیا بیبي چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور محکومه شوی و د اعدام حکم چې د لاهور محکمې صادر کړو لغوه کړ. آسیا بیبي چې د څلورو ماشومانو مور ده په 2010 کال کې د اسلام پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوی و. د سترې محکمې تر حکم وروسته د پاکستان د سخت دریځې ډلې لبیک یا رسول الله پلویان په لویو ښارونو کې سرکونو او لارو ته راوتل او له پولیسو سره یې اخو ډب وکړ. مزهرچیانو د صدر اعظم عمران خان د حکومت د لرې کېدو غوښتنه هم کړې ده. خو د بشري حقونو مدافع ډلو بیا د آسیا بیبي د سزا د لغوه کولو په اړه د پاکستان د سترې محکمې پریکړه ستایلې ده. هند نن د نړۍ تر ټولو لوړه مجسمه نندارې ته وړاندې کړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د سردار پټیل چې د هند آزادۍ مبارزه او د لومړي صدر اعظم مرستیالو دا مجسمه په ګجرات ایالت کې افتتاح کړه. وروسته هغې چې هندوستان له برطانیې څخه خپلواکي واخیسته سردار پټیل 1500 سیمې د هند له خاورې سره یوځای کړې او د اوسپني سړي لقب یې هم ترلاسه کړ. د پټیل پر مجسمه 440 میلیونه ډالر لګښ راغلی دی او له اوسپنې او زیړو جوړه شوې ده. تر دې مخکې د بودا مجسمه په چې 115 متر جګوالي سره په نړۍ کې تر ټولو لوړه وه، خو د سردار پټیل مجسمه 80 متر ترې زیاته لوړه ده چې د نړۍ تر ټولو جګه مجسمه ګڼل کیږي. د روسیې د تحقیقاتو اداره وایي د دې هیواد په فدرالي امنیتي اداره کې د مشکوک تورستي برید په اړه پلټنه کوي. د روسیې د شمال په ارخانګلسک سیمه کې نن په فدرالي امنیتي اداره کې یوې 14 یو کس وژلی دی. د روسیې تحقیقاتو ادارې په یو بیان کې ویلي چې په فدرالي امنیتي اداره کې مشکوک برید کوونکی د سیمې یو 10 کلن اوسیدونکی و چې د 14 په نتیجه کې وژل شوی. په دې 14 کې د روسیې 3 امنیتي افراد هم ژوبل دي. او د قرغستان چارواکي یو کس په سوریه کې له تورستانو سره د مالی مرستو په تور نیولې ده. د قرغستان د ملي امنیت کمیټې نن ویل چې دا 28 کلن کس چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی د اکتوبر په 14 نیټه نیول شوی. مقامات ویلي دي دې کس د تورستان لپاره $100,000 ټول کړي وو. د قرغستان حکومت ویلي دې هیواد 1500 وګړي په چې ښځې او سړي دي په سوریه او عراق کې له داعش ډلې سره یو ځای شوي دي.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په فراه ولایت کې د لویدلې هلیکپټرې د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوې دي.
په دې هلیکپټر کې بدبختانه مونږ شهیدان او هم لرو.
د فراه ولی ویان د دې پیښې د قربانیانو په اړه وایي.
شهداو کې د ولایتي شورا رئیس فرید بختور، د شورا غړي جمیله امینی، همدارس د 202 ظفر قلوردو مرستیال بریج جنرال نعمت الله خلیل هم پکې شامل دی.
د افغانستان ولسی جرګې ته د ځوانو کاندیدانو ملي اجماع وایي له بایومتریک پرته رای ورته د منلو وړ نه دی. د هلمند کروندګر او کوچان وایي چې ډیرو مرستو ته اړتیا لري.
وچکلی دغه صدر بدر خاک په سر کړی میږي او شان خپل پچ خوري خپل وړی خوري.
په سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان سره محکمې مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په اعدام د محکوم شوي وي سوي ښځې د اعدام حکم لغوه کړل. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه ونیز پروګرامونه درته خبرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ وڅ په سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 په صافه او ازي اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. نن مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې په فراه کې د ملي اردو د هلیکپټر د راغورځېدو په پیښه کې د یو شمېر چارواکو په ګډون شاوخوا 15 کسان وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دې پیښې په اړه څېړنه پیل شوې ده. د دفاع وزارت له ویان سره مو د دې پیښې په اړه مرکه کړې. د غراز د فرادی ولی له ویان ناصر مهری سره په سیمه کې هم غږېدل یو، خو مخکې له دې به خپل خبریال ته ورشو. په فرا کې چې له دې مخکې هم د دې پیښې په اړه پرله پسې راپورونه راکول. احمد شاه فطرت هم داسې به راسره د ټلیفون په لیکه دی. فطرت صاحب، د دغې پیښې په اړه وروستي جزئیات څه دي؟ چارواکو څه څېړنې ترسره کړې؟ بلې فطرت صاحب، ازادي راډیو د زمغه غوري د سیخکاری چل په فرا کې د ازادي راډیو له خبريال سره زموږ اړیکه پرې شوې ده. د هلیکپټر د ملي اردو د هلیکپټر د راغورځېدو د پیښې په باب د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې اړه څېړنه پیل شوې ده. دغه هلیکپټر چې نن له فرا څخه هرات ته په لاره وه، د فرا ولایت په اناردرې ولسوالۍ کې له یو غره سره لګېدلې ده. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د هوا د خرابوالی له امله دغه هلیکپټر راغورځېدلې ده، خو له بلې خوا طالبانو هم ادعا کړې چې دغه هلیکپټر دوی ویشتې ده. د فرا چارواکي دغه ادعا ردوي. د په دې پیښه کې د فرا د ولایتي شورا د رئیس او د وی غړي په ګډون د غراز د 201 ظفر قلوردو مرستیال هم د قربانیانو په انډل کې دي. مخکې دې چې په فرا کې د ازادي راډیو خبريال سره مو په دې اړه اړیکه ټینګیږي، د افغانستان دفاع وزارت له ویان غفور احمد جاوید سره مو د پیښي او د تلفاتو په اړه خبرې کړې دي. خغلی جاوید سره په کابل کې د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام لنډه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دا پیښه څه ډول رامنځته شوه.
زمون یو مې ابدا هلیکاپټر چینن د فقط په لار و دا د انار درې او شیندن ول سواله یو په منځ کې د یو غره سره د تخنیکی ستونزې له امله ټکر کړی دی چې په پایله کې هلیکاپټر سقوط کړی دی. په دې هلیکاپټر کې بدبختانه مونږ شهیدان او هم لرو. د دغه هلیکاپټر د تخنیکی ستونزې د معلومولو او همدارنګه د دې د غورځېدلو په اړه باندې بررسي ټیم ګمارل شوی تر څو له بررسي وروسته ټول مسایل له تاسو سره شریک کړو.
په دغه هلیکاپټر کې د ناستو کسانو شمیر، د وژل شویو کسانو شمیر، بیلابیل ارقام وړاندې کیږي، ستاسې هغه وروستي ارقام څه دي؟
زمونږ هم همدا لومړني معلومات چې دا دي چې په دې کې مثلا ارقام یو څه دغه دي، ولې بررسي جریان لري او د بررسي وروسته مونږ ټول ارقام په دقیق شکل څوک پکې وو په کومه کچه باندې ټول تاسو سره شریکو.
د فراه سیمه ییزو چارواکو تایید کړی دا چې د 206 ظفر قول اردو مرستیال همدار د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس او یو شمیر غړي، یعنی په ټوله کې دوی وایي چې 25 کسان په دغه هلیکاپټر کې
سپاره همدغه اړه باندې مونږ دقیق معلومات کوو تر څو دقیق معلومات له تاسو سره بیرته شریکو.
بل مسله دا ده چې دا په وسلوالو طالبانو ادا کړی دا یو شمیر خلک وایي چې اناردره ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو نفوذ هم ډیر دی. نو
نو دا
د افغانستان د دفاع وزارت وایي غفور احمد جاوید چې په فراه ولایت کې د پوځي هلیکاپټر د راغورځېدو د پیښو او د تلفاتو په اړه نور معلومات را سره شریکول. که څه هم ښاغلي جاوید ونه ویل چې په دې پیښه کې څومره کسان وژل شوي او کوم چارواکي په قربانیانو کې شامل دي، خو د فراه د والي ویان ناصر مهری د ازادي راډیو خبریال ته په دې اړه نور معلومات ورکړي دي. تر اوسه مو له خپل خبریال سره اړیکه نه ده ټینګه شوې، خو مخکې د دی پی کې په اړه زموږ خبریال احمد شاه فطرت د فراه د والي ویان ناصر مهری سره د دی پی کې نور جزئیات پوښتلې وو. ښاغلي مهری وویل
نن سهار هغه هلیکوپټر چې د مرکز ښار فراه څخه اناردری ولسوالۍ ته سفر درلو شوې ده، هغه ځای څخه هرات ولایت ته سفر درلو. متاسفانه د دهنه جمال غازی په سیمه کې چې هغه د شیندن ولسوالۍ او د اناردری ولسوالۍ په سیمه کې موقعیت لري، د ترمنځ موقعیت لري، د آب و هوا د خرابوالي له وجې څخه د هلیکوپټر سقوط کوي چې 25 تنه پکې په شهادت سیجه چې په دې شهداو کې د ولایتي شورا رئیس فرید بختور، همدارس د دې شورا غړي جمیله امینی، همدارس د 202 ظفر قول اردو مرستیال بریج جنرال نعمت الله خلیل هم پکې شامل دي.
د هلیکوپټر کس هم تاسو دا وا خراباله دي، همداشان واستوال طالبان ادا کړی چې دوی د هلیکوپټر وښته ده دا ادا څنګه؟
البته دا ردو ځکه چې ټول ته معلومه او تیر شپه هم فراه ولایت د هغه شاهد و چې شدید بارانونه ه پکښې وسه، او همداراز د اناردری ولسوالۍ او شیندن ولسوالیو ترمنځ هغه ساحات کاملا تر وریځي او تر طوفانونو په شاهدان او اوس فعلا هم هغه ساحت تر پوشش لاندې ده. نو ځکه همدغه د جوي آب و هوا له کبله و چې دغه هلیکوپټر سقوط کړی ده.
او د پلټنې ټیمونه چې هلته ورغلي دي، پلټنې او څېړنې څه شی په سیمه کې، آیا ټول کسان وژل شوي که څه نا څه ټپیان هم پکې شته، او یا په خپل هلیکوپټر څومره تخریب شوی؟
د لومړی معلوماتو له مخې ټول کسان په شهادت رسیدلی دي، همداراز نوي ټیمونه به هم ودی د څېړنې په خاطر باندې به وری راستون شوي وسي او لیږل شوي وسي چې هغه به کاملا تر پوشش لاندې ونیسي او دا په موضوع به څېړنه دقیق څېړنه وکړي.
او د ولایتي شورا د رئیس او غړي تر څنګ نور کوم کسان په دې هلیکوپټر کې وو؟ په دې 25 کسانو کې تاسو یاد؟
البته د امنیه قومندانۍ او د لواء قومندانۍ هغه منصوبین او سربازان هم پکې شامل دي.
د فراه د والي ویان ناصر مهری چې په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت د پوځي هلیکوپټر د راغورځېدو د پیښې په اړه ورسره مرکه کړې وه. همدا شېبه له احمد شاه فطرت سره د ازادي راډیو له خبریال سره زموږ اړیکه په سیمه کې ټینګه شوې ده. فطرت صاحب، مخکې مو د فراه د والي ویان ناصر مهری سره په دې اړه خبرې کړې وې، هغه د پیښې نور جزئیات له موږ سره شریک کړي وو. وروستي جزئیات څه دي؟ د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د د پیښې د څېړنې لپاره یو پلاوی سیمې ته استولی، آیا دغه هیئت رسیدلی دی مړی موندل شوي که نه؟ که څه هم دا ډول پیښو په اړه افغان چارواکي ژر هغه ادعاوې چې د دولت وسلوال مخالفان په تېره بیا طالبان یې کوي یا نورې ډلې کوي زر ردوي، بیا هم وسلوال طالبانو ادعا کړې چې دا پوځي هلیکپټر دوی ویشتېده سیمه کې، آیا له دې مخکې د طالبانو خوځښتونه لیدل کیږي یا سیمه ناامنه ده هغه سیمه چې دغه هلیکپټر پکې راغورځېدلی ده؟ بله احمد شاه فترت له تاسو نه ډیره مننه د ازادي راډیو خبریالو له فراد انردری او د شندند ولسوالۍ تر من سیمه کې د افغانستان د ملي اردو د یوې پوځي هلیکپټرې د راغورځېدو د پیښې په اړه نور جزئیات راسره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل پلټنې پیل شوي، سیمې ته د پیښې ځای ته هم د ژغورنې ډلې رسېدلي، خو تر اوسه پورې د دې پیښې د قربانیانو مړي نه دي موندل شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسي جرګې ته د ځوانو کاندیدانو ملي اجماع وایي له بایومتریک پرته رایه ورته د منلو وړ نه دي. یو شمېر دغو کاندیدانو نن په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د دوی شکایتونه دې په بشپړ ډول په بې پرې توګه وڅېړي. له دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیونونو په کابل کې په یوې غونډه کې ویلي وو چې له بایومتریک پرته رایه هم مني. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال نجا صافی په راپور کې اوري.
د افغانستان ولسی جرګې ته د ځوانو نمایندانو ملي اجماع وایي په انتخاباتو کې پراخي درغلې شوې او یوازې هغه رایې به ومني چې بایومتریک شوې دي. یو شمېر دغو نمایندانو د ولسی جرګې د میزان د 28 او 29 نیټې د انتخاباتو د رایو په بیا شمېرلو ټینګار وکړ. دغه ځوانو نمایندانو د چهارشنبه په ورځ د خبری کنفرانس پر مهال د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه هم وغوښتل چې شکایتونو ته په بشپړې بې طرفۍ رسیدنه وکړي. د ختیځ زون په استازیتوب شمشاد شینواری په دې اړه ویل،
په مشرقي کې زمنګ په منطقو کې داسې مراکز زمنګ بند شو چې په سلهاو په زرهاو خلکو باغی کې سټیکر لګول د امنیت په نامه هغه مرکزونه بند شو. که سره راشمیره در اونشی پارلمان بر تیر پارلمانی هیچ میاری پارلمان بند لرو همه که در بوتر رو جایی نبید.
په دغه غونډه کې د پکتیا پاستازیتوب حنیف احمدزی وویل چې یوازې هغه رای ورته د منلو وړ دی چې بایومټریک شوی دی.
یوازې هغه رای موږ ته د منلو وړ دی کوم چې بایومټریک شوی دی، ځکه موږ سره دغسې وعده سوې وه او د موږ د ولس وخت په دې باندې ضایع کړی سو. حتی زه ونه توانېدلمه لاړمه سرتو زه خپله رایه وکاروم. ګوتې مې سپینې دي، تاسې وینې ما رای نه ده کارولی. دغسې دوه دوه ساعته دغه د موږ ولس ولاړ وو، ولې د دوی نومونه نه وو او بېرته وګرځېدل.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له بایومټریک او بارکوډ پرته رایې به هم وشمېرل شي. د دغه کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمي د سه شنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویان سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې وویل هغه رایې چې د رای ورکوونکو د نوملړ سره مطابقت ولري د اعتبار وړ دي. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون خبرداری ورکړی و چې له بایومټریک پرته رایې ورته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي او باید ونه شمېرل شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویان علي رضا روحاني د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په دغه کمیسون کې نږدې 12,000 شکایتونه ثبت شوي او هر شکایت به په بشپړې بېطرفۍ او شفافیت وڅېړل شي. د وای شکایتونو کمیسون ته په ډېر اندازه یعنی نږدې 12,000 شکایتونه رسېدلي دي، د څېړلو په حال کې دي او له حقوقي تحلیل وروسته به پرېکړه کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای د شکایتونو کمیسون دنده لري سو عدالت تامین کړي او هر یو پاک رایه باید خوندي کړي. نوموړي ویل هغه رایه چې ناحق وي او غیر شفاف لارو کاریدلې وي باید باطل شي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
په هلمند کې زرګونو کروندګرو او کوچیانو ته د کرنیزو او خوراکي موادو د ویش لړۍ پیل شو. د هلمند چارواکي وایي هغو کروندګرو ته کیمیاوي سرې ورکوي چې د کوکنارو په ځای بدیل کښتونه کوي او هغو کوچیانو ته د حیواناتو لپاره خوراکي مواد ورکوي چې د وچکالۍ له امله مالداري له ستونزو سره مخامخ شوې ده. کاربنګر وای د اصلاح شوی تخمونو او سر بهیر د دوامدار وی د هلمند کوچن بیا وای ملچرونه غصب شوی او وچکالی هم مالداری ته ډیر زیان اړولی. نور حال له هلمند د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی په تفصیلي راپور کې اوري.
د کوچانو امیر د مرسو د ویش په ځای کې د حکومت لخوا د توزیع کېدونکو خوراکي توکو په اړه نور کوچانو ته معلومات ورکوي. دا په تیرو څو کلونو کې لومړی ځل دی چې د هغو کوچیانو حیوانانو ته د خوراکي توکو مرسته کیږي چې د وچکالیو له امله مالداري د له منځه تللو په خطر کې ده. د هلمند کوچیان وایي ګڼ شمېر څاروي د وچکالیو او مرضونو له امله د منځه تللي دي او هغه چې پاتې دي د لوږې مرګ ته نږدې شوي دي. دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې د حکومت نه غوښتنه وکړه چې ورته مرستو ته دوام ورکړي او تر هغه یې هیر نکړي چې د وچکالۍ لمن ټوله سوي نه وي.
اقا محمد مشکلات مدد دی چې وچکالۍ دغه صدر بدر خاک په سر کړی میږي او شان خپل پچ خوري خپل وړی خوري چې د حکومت کومک نه موږ بندر بدر خاک په سر یو وادر ودل چې پرور می نه دی رانی ولی جواره می نه دی رانی ولی ګرد دغه
او د کوچانو په زیات اندازه باندې مشکل حل سیدام. د دوی د پاره غنیمت زکه دنیا ارزانه ده وچکالۍ د ساش کال نو د دوی د پاره دا یوازې بسنه نه کوي، هله مداد د دولتي ارګانونو څخه چنورم د زیاته کی.
د هلمند ولی مرستیال مجاهد الله سفری ول د 1290 کوچانو د پاره د غمرسته به وکولې سي د هغه مالونه او څاروي د تلف مخاوني سي چې د وچکالوي لامل د مارک د خطر سره مخامخ دي. سفری درسنوي سره په خبرو کې ول کوچان نه هیر وی واتساپ وکړي چې مستو کسانته یاد مرسته ورسوي.
د کونچاري حساب هم داسې چې هغه به هر مالدار ته یا هر کوچه ته 100 کیلوګرام دغه ورکول کیږي. کونچاره ورکول کیږي هغه د پیسو په مقابل کې نه ورکول کیږي، هغه په وړیا توګه سره هر کوچه او هر مالدار ته ورکول کیږي چې هغه تقریبا مش په ول زر نه سو نیوي نفرو مالدارانو ته توزیع کوي.
د هلمند د زورګونو کروندګرو سره هم د اسلاسو تخمونو او کیمیاوي سرو د ویش دلړي د پیل خبر ورکړ. کچو هم د کروندګرو سره هر کال د مرسته کیدونکو تخمونو او کیمیاوي سرو د ویش پر مهال د فساد او ګډوډي خبرې کیږي. خو د هلمند د کرهنې رئیس زلمی الکول د مرسته به د هغه مزک لرونکو او کروندګرو سره کیږي چې د کوکنارو پر ځای نور حلال کښتونه کوي.
د دې سروې کېږي، هغه بزګران به مشخص کېږي، هغه بزګران چې مځکه ولري، اوبو ته لاسرسی ولري، هغو ته ورکول کېږي. او یو شی تاسو داسې په اطمینان ووایم، که مو یوه زره یا یو فیصدم په فساد په ټیم کې ولیدئ، ما په جریان کې واچوئ، هغه قانوني برخورد به د ټیم سره کېږي. دا د یو دیکان حق دی، موږ یې دیکان ته دا مفت نه ورکوو، رایګانې نه ورکوو، د قیمت په مقابل کې ورکوو، 40% امرجن د خپل کېږي. نو خوښه مو د ټیم څخه دغه دی چې هغه کسان چې واقعیت ضرورت ورته لري، واقعیت کش کې هغه ته به دا رسیږي.
د 800 ټن کې مې وسري او 1400 ټن غنم د ویش د غلړی به په اتو هغه ولسوالیو کې کېږي چې ډیر خلګي په کرهنه بوختي. د کرهنې د ریاست مسولین وایي یا د سره او اسلامي تخمونه به شاوخوا شپږ نظر کروندګرو ته وشي. کربندګر وای د زراعت د ریاست لخوا په ورکول کې دونکو تخمونو ځکه خوشاله دي چې پوجینه غواړي د بادون و وړو توپانونو پر مهال نه چپکیږي او ښه حاصلات ورکوي.
هغه ولی و شغه زکی د چې د تخم د پاره ډیر سم دی، موږ انتما موږ کتلې دي، تجربه کړې مو دي. او بل چې دا انور چې دي تخمونه چې دي خراب دي، دا ډیر ولا کې دا سم سوي دي، موږ تجربه کړې دي سم سوي دي،
ته ان شاء الله د نور بشي. او دا سپات سوي تخمونه دي خلق ډیره ګټه نه خسته ده، تیر کلام خلق تور کړی و تخمونه نور نه سره ګټ یو لاس تخم دی واشن لري.
د کرهنې په برخه کې حکومت هر کال د 40 سلنه قیمت په وس کې کروندګرو ته اصلاح سوی تخمونه او کیمیاوي سری هم ورکوي، خو بیا هم د کوکنارو د کښ په مخنیوي او حد یا کل کمولو نه دی توانېدلې. دغه ډول د کوچانو د مالونو او رمو د ملچرونو د غاص په مخنیوي کې هم پاتې راغلي دي. محمود الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
ویوا لا لیبرتاد.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. رفراندوم شورا
is not the building. It's not the monuments. It's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. د دې خبرونه په دوهم نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو دوه نیوز پروګرامونه اوري. خو اوس یو سیمه ییز موضوع د پاکستان سره محکمې مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په اعدام د محکوم شوي وي سوي ښځې د اعدام حکم لغوه کړل. ښځه آسیا بیبي نومیږي او محکمې له 2010 میلادي کال راهیسې روانه وه. نو تفصیل د عصمت سروان په راپور کې.
د پاکستان ستر محکمې د هغې ایساوي شزی په اړه وروستۍ پریکړه اعلان کړه چې په 2010 میلادي کال اسلام ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوې وه. د دې شزی چې آسیا بیبي نومیږي مدافع وکیل سیف الله ملک وویل د ستر محکمې درې قاضیانو نن چهارشنبه خپل فیصله اعلان کړه او همغسې چې د هیله لرله آسیا بیبي ته برعت ورکړ. په پلازمینه اسلام آباد کې د دې پریکړې په درشل کې امنیتي تدابیر سخت کړی شوی وو او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې په لویو ښارونو کې به د موبایل ټلیفون شبکې غیر فعاله شي. خو له دې سره سره د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د مذهبي ګوندونو غړي واټونو ته راووتل او د محکمې د پریکړې خلاف مظاهرې وکړې. د پاکستان ستر محکمې د روان اکتوبر په 8 نیټه د هغو کسانو د تورونو په اړه چې دا شزه په کفر ویلو تورنه کړې وه د هغې د مدافع وکیل دلایل واورېدل. دا لومړنۍ شزه وه چې په 2010 میلادي کال د کفر ویلو په تور په پاکستان کې په اعدام محکومه شوه او له همغه پایله د دې د اعدام خبر په نړیوالو رسنیو کې په تود خبر بدل شو. آسیا بیبي د څلورو ماشومانو مور ده او پر ځان لګېدلې تورونه ردوي، خو له بلې خوا سخت دریځو ډلو خبرداری ورکړی و چې که آسیا بیبي خوشي شي دوی به یې ووژني. آسیا بیبي په 2009 میلادي کال د اسلام پیغمبر ته د نامناسبو الفاظو په کارولو تورنه شوه او یو کال وروسته ابتدایي محکمې په اعدام محکومه کړه. په 2014 میلادي کال د لاهور د استیناف محکمې د ابتدایي محکمې پریکړه یعنی د اعدام سزا تایید کړه. په 2014 میلادي کال د قضیه سترې محکمې ته وسپارل شوه، خو په قضایه پلاوي کې یو قاضي پر دې توصیې له غور کولو انکار وکړ تر دې چې نن محکمې هغې ته برعت ورکړ.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو اوس رضوان مراد په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو د ادارت کړی چې ویلي دي د هرات او فرا ولایت ترمنځ نن د ملي اردو یو هلیکوپتر ویشته ده. دفاع وزارت او د فرا چارواکو تایید کړی چې هلیکوپتر د تخنیکی ستونزې له امله لغره سره تر لګېدو وروسته سقوط کړی دی او 25 کسان پکې وشل شوي دي. د کابل پروان پر لوی لار نن د ترافیکي پیښې له امله اته کسان مړه او څلور نور ژوبل دي. د پروان د ترافیکو مدیر ازادي راډیو ته ویل چې په مړو شو کې دوه ښځې او درې ماشومان هم شامل دي. د افغانستان د 19 کلونو ملي لوبډلې روزونکي دولت احمد سید، افغانستان د کرکټ د غوراوي کمیټې د مشر او اسد الله خان او باچا حسین د غړو په توګه نن وټاکل شول. د پاکستان د سترې محکمې له خوا د مسیحي خزې د مرګ د سزا لغوه کېدو د سختدریزو اسلامي ډلو توند عکس العملونه پارولې دي. د لبیک یا رسول الله د ډلې پلویانو نن په اسلام آباد او لوی ښارونو کې مظاهرې پیل کړې. هند نن د نړۍ تر ټولو لوړه مجسمه نندارې ته وړاندې کړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د سردار پټیل چې د هند د ازادۍ مبارز او د لومړي صدر اعظم مرستیالو دا مجسمه په ګجرات ایالت کې افتتاح کړه. د روسیې د تحقیقاتو اداره وایي د دې هیواد په فدرالي امنیتي اداره کې د مشکوک تروسی بریت پړه پلټنه کوي. په دې حمله کې یو کس وشل شوی دی. او د قرغیزستان چارواکو ویلي چې یو کس یې په سوریه کې له ترستانو سره د مالی مرستې په تور نیولی دی. د قرغیز مقاماتو په وینا د دې هیواد 1500 وګړي چې سړي او ښځې دي په سوریه او عراق کې له داعش ډلې سره یو ځای شوي دي.
او مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورسیږي، واصل وسال سپورټي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډلې روزونکي دولت احمد سید، د افغانستان د غوراوي کمیټې د مشر او اسد الله خان او باچا حسین د غړو په توګه وټاکل شول. د کرکټ بورډ عمومي رئیس حاجی عزیز الله فضلی د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې خبري ناستې ته ویل چې د غوراوي کمیټې له پخواني مشر نوروز منګل او د دغه کمیټې له دوو غړو حاجی ولیامین او احمد شاه مدینه نه به په نورو برخو کې کار واخیستل شي. ښاغلی فضلی د کرکټ بورډ په اداره کې د کرکټ ډایرکټر په نوم پوسټ چې چارې بشیر ستنګزی سمبالول لغو اعلان کړ او د کرکټ ملي لوبډلې د منیجر شیراغه همکار پر ځای هم د نوي منیجر د ګمارلو خبر ورکړ. د نوموړي د معلوماتو مخې د موزون پخانه مسول نورالم فرید چې په دې وروستیو کې د سلاکار په توګه ټاکل شوی و بیرته د موزون د مسول په توګه ټاکل شوی دی. د کرکټ بورډ زیاته کړې چې د اړتیا په صورت کې به د کرکټ بورډ په اداره کې یو لړ نور بدلونونه هم راشي. د افغانستان د فوټبال تر ولس کلنو کومره خزینه لوبډله د فوټبال د سوبرتو کپ سیالیو کې د ګډون لپاره هند ته ولاړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو مخې د فوټبال دغه خزینه لوبډله د سوبرتو کپ سیالیو ته پوره چمتواله لري او ښې نتیجې به ترلاسه کړي. ټاکل شوی دغه سیالۍ د نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه د 22 لوبډلو په ګډون د هندوستان په ډیلی ښار کې پیل شي. او ټاکل شوی چې نن په متحده عربی اماراتو کې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د دریو شل ورځو لوبو لړۍ پیل شي. دغه لوبه د کابل په وخت نن شپه 8:30 بجې د ابوظبي ښار په شیخ زاید لوبغالي کې ترسره کیږي. د دې سیالیو دوه نور لوبې به په دوبۍ نړیوال لوبغالي کې د نومبر په 2 او 3 نیټه وشي. له شل ورځو لوبو وروسته دواړه لوبډلې له یو بل سره د ورځنیو او ټیسټ سیالیو سیریزونه هم لري چې د ورځنیو لوبو لړۍ به د نومبر په 8 او ټیسټ لوبې به د همدې میاشتې په 14 نیټه پیل شي.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. په دې خبرونه کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنو او مطالعاتو د څنګه پاړه خبرې کوو. وا به وری چې دغه څنګه څنګه جوړه شوه، کوم اهداف لري او تر اوسه څه کړي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبوزمن د څنګه لمرستیالي اغلی حنیفې ګیروال سره غږیدلی یو. اغلی ګیروال، لمړی خبرونه تستړي مشایک په پیل کې راتوي چې د افغانستان د بشري حقوقو د چړنو د مطالعاتو څنګه چې له څو کلونو راهیسې فعالیت کوي په کوم برخو کې فعالیتونه کړی دي؟
ډیره زیاته مننه هیواد صاحب. تر ټولو نمخ کې خپل سلامونه او نیکې هیلې د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم، او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د سیړنو او مطالعاتو د څنګه په اړه باندې باید وایم چې دا څنګه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له ایجاد سره سم پیل سوی ده، او تقریبا د شپږ کال کېږي چې دا څنګه د افغانستان د بشري حقوقو